السلام علیکم یک شنبه ده د لړم 15 او د نوومبر شپږم نیټه امید ظهیر ملمو د ازادي راډیو د خبرونو په پیل کې هرکلی کوم. لنډ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د سختو بارانونو، واورې او د سیلابونو د راوتو اټکل کوي. د ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، غزنی، روزګان، زابل، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې د اورښتونو امکان شته. د احتمالي باران اندازه د 10 او 1.5 ملي مترو ترمنځ او د واورې په ځانګړي ډول په سالنګونو کې د 10 نه تر 1.5 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. افغانستان په دې وروستیو کې د سختو اورښتونو او د ناڅاپي سیلابونو د راوتو شاهد و چې خلکو ته یې ډېر زیانی او مالي زیانونه هم اړولي دي. د زابل روغتیایي چارواکي وایي په مرکز کلات ښار کې د غزنیونې په یوه پیښه کې د دوه کسان مړه شوي دي. په زابل کې د طالبانو د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته ویلي، مړه شوي کسان پلار او زوی دي چې د دای چوپان ولسوالۍ څخه مرکز کلات ته د تذکیرې اخیستو لپاره راغلي وو. پلار او زوی په یوه خونه کې ګازو نیولي او بې هوښه شوي وو، خو روغتون ته له رسېدو وروسته مړه شول. په کندهار کې طالب چارواکي د دې ولایت په عینو مینه کې د زیربنایي چارو د شټ پیلېدو خبر ورکوي. دا خبر وروسته تر دې ورکول کیږي چې دوه ورځې مخکې د عینو مینې د دوو شریکانو محمود کرزي او عبدالحمید هلمندي ترمنځ اوږدمهاله داوا د سوداګرو په منځګړیتوب پای ته ورسېده. د کندهار لپاره د طالبانو د والي له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي، په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د عدلي وزیر او د غصب د مخنیوي د کمیسیون مشر عبدالحکیم شراعي، د عینو مینې شریکانو او نورو چارواکو برخه اخیستې وه او پریکړه پکې شوې چې د دې خصوصي پروژې بنسټیزې چارې دي د سیمې د اوسیدونکو له غوښتنې سره سم ژر پیل شي. د عینو مینې د ښارګوټي پراختیا او درغونې چارې د اړوندې افکو کمپنۍ د دوو شریکانو ترمنځ د ونډې پر سر د اختلافاتو له امله له تیرو 4 کلونو راهیسې په ټپه درېدلې وي. عینو مینا یوه له لانجمنو پروژو ده چې د جمهوري نظام پر مهال هم پکې د فساد د څېړنې هڅې وشوې خو پایله یې نه درلوده. د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام سیالیو په دوام نن 3 لوبې کیږي. لومړۍ لوبه د سویلي افریقا او نیدرلند ترمنځ پیل شوې. نیدرلند سویلي افریقا ته د 1.5 منډو هدف ورکړی دی، خو تر دم ګړی پورې سویلي افریقا 3 اویا منډې کړي، 3 لوبغاړي اوټ شوي. که چیرې سویلي افریقا نننۍ لوبه وګټي، سیمی فاینال ته یا نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کوي. تر خوا یې بنګلادیش هم د پاکستان پر وړاندې سیالي کوي. پاکستان یوازې دا چانس لري چې د سویلي افریقا د ماتې په صورت کې هغه چې له بنګلادیش وګټي سیمی فاینال ته تللی شي. او هند او زیمبابوې هم سره مخامخ کیږي چې تر ډیره په دې لوبه کې د هند د بری چانس زیات دی. افغانستان د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام کې خپلې سیالۍ پای ته رسولي او نه دی توانېدلی مخکې ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي د ژاپوریژا اټومي بټۍ ته له بهره برېښنا بیرته وصل شوې ده. د دې ادارې مشر رافایل ګروسي دا څرګندونې پرون شنبه 2 ورځې وروسته تر دې وکړې چې د روسیې په بریدونو کې د دې بټۍ د لوړ ولتاژ د برېښنا مزي ویجاړ شوي وو. ګروسي وایي د برېښنا دواړه بهرني مزي رغول شوي او بیرته نښلول شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر همدارنګه یو ځل بیا د دې اټومي بټۍ په شاوخوا کې د یو خوندي امنیتي زون په جوړېدو ټینګار وکړ. سهار مو پخیر. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شي، ازادي راډیو ټکی کام زموږ ادرس دی. د طالبانو لخوا د خزینه فعالانو د نیولو په اړه د اندېښنو دوام. امریکا وایي ظریفه غفاري او ملګری دي هر څه ژر خوشي شي، خو طالبان ولې پرله پسې هغه خزینه فعالان نیسي چې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کوي؟
ځکه طالبان هېڅکله نه غواړي دغسې حرکتونه چې هغه د مدني حرکتونه وي هغه د دوی په وړاندې جوړ شي.
د کانکور د پایلو له اعلان وروسته د هغه نجونو نیوکې چې ادا کوي د طالبانو د ناسمو سیاستونو له امله په کانکور کې له ګډون پاتې شوې.
جای بسیار بسیار تاسف است که ما
در دیر تاسف زایده چه موگ اونو شو کوله یوازی ده دوی ده ناسم پریکری لعمل کانکور که برخواخلو.
د افغانستان په اړه د ځینو نورو مهم موضوعاتو په ګډون به دا هم واوري چې په اوکراین کې د روسیې او اوکراینی عسکرو نخوتو زور اخیسته.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خراغلاس سهار مو بخیر. د افغانستان لپاره د امریکا سرپرستی سفیر کرن ډیکر له طالبانو غوښتي چې هر سژر د ښځو د حقونو فعاله ظریفه یعقوبی له بنده خوشی کړي. میرمن یعقوبی او ورسره څلور تنه نور چې خوري هم پکې شامل ده د تیرې پنجشنبې په ورځ کابل کې هغه مهال ونیول شول چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې یو نوی غورځنګ اعلان کړ. د ښځو د حقونو یو شمېر نورو فعالانو هم د ټولنیزو رسنیو له لارې د میرمن یعقوبی او د هغې د ملګرو د خوشي کېدو لپاره کمپاین پیل کړی دی.
ظریفه یعقوبی را رها کنید، او به خاطر خواستن حق خود بازداشت شده.
طالبان با زندانی کردن زنان افغان
داده یو شمیر حقوق میرمن و غونه دی چه دی ټولنیزو رسنیو له لارې دی ښځو د حقونو د فعال ظریفه یعقوبی او د څلورو ملګرو د خوشی کېدو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د راپورونو له مخې د ښځو د چارو فعال ظریفه یعقوبی له څلورو نورو کسانو سره د تېرې پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په لویدیځه برخه کې هغه مهال ونیول شوه چې هڅه یې کوله د افغان ښځو غورځنګ په نوم و نوې ډله اعلان کړي. د میرمن یعقوبی او د څلورو نورو ملګرو د خوشی کېدو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د امریکایي یوې جګ پوړې ډیپلوماتې هم د شنبې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو دغه افغان فعال او څلور تنه نور چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې نیول شوي وو خوشی کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزده فیری کارن ډیکر په یوه ټویټ کې ویلي، متحده ایالات به هیڅکله هم د ښځو د ژوند، کار کولو او د سوله ییزو غونډو جوړولو له حق څخه له ملاتړ لاس وانخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د جمعې په ورځ د ظریفه یعقوبی او څلورو نورو فعالانو د خوشی کېدو د غوښتنې تر څنګ د ټولو افغانانو پر اساسي حقونو تاکید وکړ. یونما په یوه ټویټ کې وویل، سوله ییزې غونډې د بیان او عقیدې ازادي د ټولو افغانانو اساسي حق دی، پرته له دې چې وبیرول شي یا ونیول شي. د طالبانو چارواکو تر اوسه دغه نیونې نه دي تایید کړي، او د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم پرون شنبه په کابل کې په یوه خبری کنفرانس کې په دې اړه به خبري وښوده او ویل چې که په دې اړه دقیق معلومات ترلاسه کړي نو له رسنیو سره به یې شریک کړي. ویل شوي چې په نیول شوو څلورو کسانو کې خبرگان هم شامل وو. د راپورونو له مخې یعقوبی په لارو او کوڅو کې په لاریونونو او تلویزیوني مناظرو کې د ګډون له لارې د افغان ښځو د زده کړو، کار او ازادي د حقونو لپاره مبارزه کوله. د هغو مواردو چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په تېرو نږدې 15 میاشتو کې تر ډېره محدود کړی شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او ښځې هم په ډېرو ادارو کې له کار کولو منع کړی شوي او هم پر لرې سفرونو محدودیتونه وضع شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزده فیری کرن ډیکر همدارنګه پرون په یو بل ټویټ کې په بدخشان کې له یو شمېر ښځینه محصلینو سره د ناوړه چلند په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې دوی ټولګیو ته له تلو منع کړی شوي دي. هغې ویلي چې ښځو ته باید اجازه ورکړل شي چې زده کړې وکړي تر څو دوی وکولی شي خپلې کورنۍ او ټولنې ته ګټه ورسوي او هم له بېوزلۍ څخه د افغانستان په راایستلو کې مرسته وکړي. د کورنیو او ټولنې په اقتصاد کې د افغان میرمنو رول په تېره اوس چې اکثره کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د افغانستان د وګړو څه باندې 90% کافي خواړه نه لري چې وی خوري مهم ګڼل کېږي. د طالبانو لخوا د زده کړې، کار او په نورو برخو کې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه یو عمده لامل بلل کېږي چې د نړۍ هیڅ یو هېواد تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت ونه پېژني.
طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د هغو ښځینه فعالانو د نیولو لړۍ پیل کړه چې د دوی په هغو سیاستونو یې نیوکه کوله کوم چې د یادو ښځینه فعالانو له قوله د ښځو او نجونو د حذف لړۍ ده. میاشتې وړاندې طالبانو نږدې 23 تنه هغه ښځینه فعالانې ونیولې چې سړکونو ته راوتلي وي او د خپلو ازادیو لپاره یې لاریون کوه، خو طالبانو هغه مهال دا ونه منله. مګر وروستیو کې له همدې ښځو او نجونو د جبري اعتراف اخیستو وروسته دوی له بنده خوشې کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د نیول شویو له ډلې له درې تنو سره خبرې کړې وي چې ویل یې طالبانو ورسره بند کې تاوتریخ والا کړه او شګنجه کړي دي، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. خو ولې طالبان خزینه فعالانه نیسي او تر خوای د دوی د نیولو پاړه چوپ پاتې کیږي؟ نوریاس نوری د سیاسي چارو لشنون کې او د باور غورزنګ لمشر نجیب آزاد سره مرکه کړي او لمړی یې ترې پوښتنه کړې چې ولې طالبان د تل په څیر دانه منی چې ظریفه یعقوبی نیولې.
میرمن یعقوبی او سره څلور کسان طالبانو لخوا هغه مهال نیول کیږي چې دوی غوښتل یو مطبوعاتي کانفرنس ورکړي، او په دې کانفرنس کې د میرمنو د یو حرکت د پیل خبر ورکړي یا اعلان کړي چې دا طالبان لپاره ښه خبر نه و، ځکه طالبان هیڅکله نه غواړي دغسې حرکتونه چې غیر مدني حرکتونه وي هغه د دوی په وړاندې جوړ سي. او د دوی د نیولو څخه د طالبانو انکار یا نه منل یا ردول د دې تر ټولو لوی علت هم دغه دی چې دوی پر طالبان پر دغو خلکو باندې هیڅ داسې بل تور نه لري چې هغه د دوی وکولی شي چې توجیه کړي، د دوی نیول توجیه کړي، د دوی نیول په مطلق ډول د ټولو بشري حقونو، د ټولو هغه قوانینو چې انسانانو جوړ کړي دي، هغه کله ملګرو ملتونو کنوینسیون دي او حتی کله افغانستان قوانین دي، او د الهي قوانين شرعي قوانين د ټولو قوانینو خلاف کړنه ده د نیول نو طالبان ځکه دا د نیول ردوي اما د نشي کولای چې د نیول رد کړي ځکه اسناد او شواهد موجود دي چې مېرمن یعقوبی او د څلور کسان طالبانو نیولي دي او مطلق بې ګناه کسان نیولي دي
څه فکر کوي پر خزو د طالبانو لخوا د فشارونو د غزياتوالي به آیا یو مخ خزي په ټولنه کې فعال ګډون څخه به برخه نکړي
لبادا مرغه په افغانستان کې د مېرمنو نننۍ وضعیت او فعالیت کچېرې موږ د پخواني وضعیت سره نیم کال پخوا سره پرتله کړو نو ممکن 15% یې لا پاتې وي او دا هم هغه فعالیت نه دی چې هغه په ټولو برخو کې د ټولنې لپاره د هېواد لپاره د هېواد بېلابېلو اقشارو لپاره په بېلابېلو مسلکونو کې فعالیتونه وو بلکې دا نننۍ فعالیت مطلق د ډېرې هغه بنسټیز او مشروع حقونو د غوښتنو فعالیتونه دي چې لبادا مرغه له خورا ګواښونو سره مخ دي نو په ټولو کې ویلی شو چې د 2020 د اګست په دې وطن نه پورې په مېرمنو دومره فشارونه وارد شوي دي چې دغو فعالیتونه د 15% سره ټیټ کړي دي او که دا ادامه عمومي په بشپړ توګه خو زه فکر نه کوم چې یو مخ د مېرمنو فعالیت په افغانستان کې ټپ شي ځکه هر عمل خپل عکس العمل لري هر څومره چې طالبان فشار واردوي همدومره له بلې خوا د مېرمنو د خوا عکس العمل لید کاره کېږي لاکن دغه فشارونه د دې باعث کېږي چې د مېرمنو فعالیت په یوه ټولنه کې له خورا جدي ګواښونو سره مخ شي
نړیوال د دا ډول پیښو له غندنو پرته نور څه کولای شي آیا پر طالبانو د فشار د زیاتولو نورې اغېزمنې وسیلې دوی لري
نړیوال په ځانګړي توګه ملګري ملتونه له غندنې پرته هم ډېر څه کولای شي دوی مکلفیت لري مسؤلیت لري د خپل منشور د خپل کنوینشنونو له مخې د هر هېواد د اتباعو یا په ټوله کې د نړۍ د اوسېدونکو حقونه خوندي کړي د بشر د حقونو د کنوینشن له مخې دوی حقونه خوندي کړي لیکن له بله مرکه ملګري ملتونه دا کار تر اوسه نه دی کړی د افغانستان په مسله کې ملګري ملتونه هغه ډول چې لازمه ده فعالیت نه دی ښوولی د دې تر څنګ نور هېوادونه هم د طالبان سره اوس هم اړیکې لري او وخت نا وخت یې حمایت کوي او د دې تر څنګ غرب د طالبان چې کومې ادارې لري شاره میاشت دی $30 million ورکول کېږي دا هم د هغه فشارونو چې طالبان وارد دي دغه فشارونو څخه بېرته د وتو یوه زمینه مساعده وي او دا پیسې مستقیما که په هر رات څه دپاره ورکول کېږي یعنې که د بشري ناورینو مخنیوي دپاره هم ورکول کېږي خو طالبان ته ورکول کېږي مرکزي بانک ته چې او مرکزي بانک د طالبانو په کنټرول کې دی او له هغو څخه دی خپله استفاده کوي دغه پیسو څخه چې دا فشارونه چې وارد شوي دي هغه کموي نو نړیوال کولای شي چې لا ډېر فشار وارد کړي د افغانستان په هکله باندې په نړیوال سټیج باندې مهمې ناستې باید ترسره شي او هلته تصامیم ونیول شي
نجیب آزادو چې له نوریاس نوری سره په افغانستان کې د خزینه فعالانو د نیول کېدو په اړه خبرې کولې
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د سګنی کانکور عمومي اول نمره سلیمان وای په افغانستان کې د زده کړو پر وړاندې هر ډول پروتستونز باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي د هغه په خبره ډېر ځوانان د په څیر غواړي په خپل هیواد کې درس وای خو چارواکي باید ورته اسانتیاوي برابر کړي سلیمان د 1400 کال کانکور ازموینه کې 345 نمرې واخیسته او د عمومي اول نمره په توګه د هرات پوهنتون معالجوي طب ته بریالی شو خاطر پردیس پر راپور لري
د 1401 کال د کانکور عمومي اول نمره د هرات ولایت وسیدونکو شل کلم سلیمان دی سلیمان په هرات ولایت کې د وسیمي رسنۍ په مرسته ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي تیر یو کال کې په کانکور ازموینه کې د ښې نتیجې لاسته راوړلو لپاره ډېری هڅې کړې دي نوموړی وی اوسنی نظام باید ځوانانو ته د لوړ زده کړو زمینه برابره کړي
واقعا مشکلات اقتصادی کس زیاده
په افغانستان کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي او بل اساسي مسأله دا ده چې ډیری کسان افغانستان پریږدي همدا عوامل دي چې اقتصادي ستونزې نورې هم زیات شوې غواړم په راتلونکي کې یو ښه ډاکټر شم او د خپلې ټولنې لپاره خدمت وکړم
وطن عظیمي بحران کې فلفلی هستې یو کشور بهتره به جامعه تقدیم کړم
سلیمان چې په هرات ولایت کې ژوند کوي درې ورونه یو خور لري د سلیمان درې ورونه هم د طب په برخه کې وسمحال پز د کړو بوخت دي د سګنی کانکور دریم نمره هم د هرات ولایت وسیدونکو هدایت الله دی هدایت الله هم ازادي رادیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي په همدې هدف ډیره هڅه وکړه چې یو ورځ به د هم د کانکور په ازموینه کې په غوړه لاسو کسانو کې راشي هدایت الله په سګنی کانکور کې د 345 نمرو په اخیستلو سره د هرات طب پوهنځي ته کامیاب شوی نو لس کلن هدایت الله ازادي رادیو ته وویل
هدف اصلي مې
سل په سلاوس مال په افغانستان کې لوی اسون زداله چې تحصیل کړي کسان ډیر کم دي او زما هدف دا دی چې زه وشم کولای خپل هیواد کې درس وایم او خپل هیواد ته خدمت وکړم
محمد شبیر په سګنی کانکور کې 355 نمرې وړي او دویم مقام خپل کړی محمد زیاد 355 نمرو په خپلولو سره څلورم محمد عزیز 355 نمرو په اخیستلو سره پنځم منصور بیگ 355 نمرو په اخیستلو سره شپږم سید محسن 352 نمرو په خپلولو سره وم نجیب الله 325 نمرو په ګټلو سره اتم، مصطفی د 325 نمرو په اخیستلو سره نهم، او محمد عبدالله د 325 نمرو په ګټلو سره لسم مقام خپل کړی دی. د 1401 کال د کانکور په ازموینه کې لس غوره زده کوونکي ټول طب پوهنځیو ته بریالي شوي دي.
غړه اڅه کال زرګونه نجونې چې تمه وه له دولسم ټولګیو فارغ او کانکور کې ګډون وکړي، له دې فرصت محروم شوې. دوی وایي هغه هیلې چې په زړه وي ټولې په ناامیدۍ واوښتې. دا په داسې حال کې ده چې پرون د شنبې په ورځ د 1400 لومړي کال د کانکور ازموینې پایلې اعلان شوې او د رسمي شمېرو له مخې 15 سلنه ګډونوالي نجونې وي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
نتایج کانکور اعلان شوه که در لیست
د زینب خور په کاچ خونیز مرکز برید کې ووژل شوه. وایي د دلې پاتمه په دې خونیز مرکز له برید وروسته د کانکور نوم ورته په یوې ویرونکې کلمې بدل شوی. خو داسې مال چې د سګنی کانکور لس غوره ده او طالبان هلکان دي، د نیوکې په توګه وایي فکر نه کوي چې یوه نجلۍ دې هم ونشي کولای په دې شمېر کې راشي.
دا ناممکنه ده او زه فکر نه کوم چې نجونې دې دومره کمزوري وي. دا داسې دولت نه دی چې وغواړي نجونې درس وایي. طالبان دا ښایي چې نجونې نه باید داسې نوم لرونو کې اوسي. دوی په اصل کې د ښځو له جنس سره مخالف
دي. له دې وړاندې د طالبانو د ازموینې د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش د تلې په 14 رسنیو ته ویلي وو په سګنی کانکور کې 15 سلنه نجونو ګډون کړی و، خو هغه نجونو چې په سګنی کانکور کې ګډون نه دی کړی په دې بهیر کې د نه ګډون په اړه مایوسه دي. محبوبه په سمنګان کې له 12 ټولګي فارغه شوې ده. ویل کله چې پوهه شوه نه شي کولای د خپلې خوښې پوهنځی وټاکي، په کانکور کې له ګډون ډډه وکړه.
ډېر تاسف ځای دی چې موږ ونشو کولای یوازې د دوی د ناسمې پرېکړې له امله کانکور کې برخه واخلو، یعنې له دې امله چې موږ نجونې یو نشو کولای خپلو هیلو ته ورسیږو او مجبوریږو چې په خپلو هیلو کرخې راکاږو. ما خپله غوښتل اقتصاد ولولم، خو له بده مرغه له خپلو هیلو لرې شوم. از رویاهای من دور شدیم.
حخوا د غزنی د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي قدریه وایي یوازې یو کال یې پاتې و چې له ښوونځي فارغه شي، خو د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل د دې لامل شول چې په کانکور کې له ګډون پاتې شي.
از آینده خود بسیار نگران هستیم که مبادا
د خپل راتلونکي په اړه ډېر اندېښمنه یم چې هسې نه یو ډېر تیاره راتلونکي سره مخ شم. زما یوازینۍ هیله دا وه چې درس وایم او حقوقو ته بریالی شم. نن نه یوازې زه بلکې سلګونه او زرګونو نجونو همدا هیله درلوده چې له بده مرغه امیدونه یې همداسې پاتې شول.
کابوس میمانه.
د ویلو ده چې د 1400 لومړي کال د کانکور ازموینې پایلې د شنبې په ورځ اعلان شوې چې له لومړي تر لسم نمرې هلکان دي. داسې مال چې تیر او وړم کال د سلګې او شمسی په نوم دوه نجونو لومړی مقام ګټلی و. څکال کانکور ازموینه کې 1,16,000 تن نجونو او هلکانو ګډون کړی و چې له دې شمېرې 6,000 لوړو زده کړو او 2,500 نور نیمه لوړو زده کړو ته بریالي شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اوکراین کې د جبهې په څو لومړیو کرښو کې د اوکراین او روسي ځواکونو ترمنځ سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. هاخوا د پلازمېنې کیف په ګډون د اوکراین څو سیمې له برېښنا بې برخې دي.
د اوکراین او روسیې چارواکو وویل چې د دواړو هیوادونو ځواکونه د جبهې په څو کرښو کې د توپونو په ګډون پر یو بل د درنو وسلو ډزې کړې دي. د اوکراین پوځ ویلي چې ځواکونه یې د لوهانسک او دونیسک سیمو په ختیځو برخو کې د روسي ځواکونو حملې په شا تمبولې دي. پوځ دغه راز ادعا کړې چې د هوایي مدافع ځواکونو یې د ایران او روسیې څو بې پیلوټه الوتکې او دوه کروز میزایل رانسکور کړي دي. دغه ادعا سمدستي نه ده تایید شوې. روسي ځواکونو د اوکراین پر بنسټیزو او ملکي تاسیساتو د بریدونو لپاره په ایران کې له جوړو شوو بې پیلوټه الوتکو یا ډرون څخه کار اخیستی دی. د دغو بریدونو په ترڅ کې د پلازمېنې کیف په ګډون په ډېرو ښارونو کې برېښنا او اوبه قطع شوې دي. د اوکراین د برېښنا ملي ادارې د شنبې په ورځ وویل چې په کیف او اوو نورو سیمو کې به د برېښنا پارچاوي زیاته شي، ځکه د دې هېواد د برېښنا د تولید تاسیسات د روسیې په هوایي بریدونو کې ډېر زیانمن شوي دي. د اوکراین په خرسون سیمه کې چې د روسیا او اوکراین ځواکونو ترمنځ جګړه یو ډګر دی، د روسیې لخوا ګمارل شوي چارواکي د خلکو ایستلو ته دوام ورکوي. روسي چارواکي خلک او ځواکونه د دنیپر سیند بلې غاړې ته لېږدوي. د روسیې پوځ ویلي چې د ورځې له 5,000 زیات ولسي وګړي د سیند ختیځې غاړې ته لېږدول کېږي. د دې سیمې په جنوبي برخه کې اوکراینی ځواکونو له څو اونیو راهیسې یرغلیز عملیات مخته وړي چې اوس هم اورو مخته ځي. دغه ځواکونه دې ته نږدې شوي چې د دنیپر پر سیند د خیرسون بندري ښارګوټی چې روسیې په فبروري میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو ورځو کې نیولی و بیرته ونیسي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان پاړه بیا لا بیلول وی د زور اسپانو مهم مطالب خبره کړی دي چې د زنیو مهم ټکی اوس درته خبرو.
آنلاین مجله ریسپانسیبل سټیټ کرافت پرون د افغانستان د چارو د شنون کې بارنت روبین لیکنه خبره کړې ده. روبین چې د ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې لیکي، وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستانه څه باندې کال مخکې خپل ځواکونه وایستل او افغانستان طالبانو ته پرېښود، یوه حکومت هم د طالبانو امارات په رسمیت نه دی پیژندلی، خو حکومتونه د دوی په وړاندې د کومې نیابتي جګړې ملاتړ هم نه کوي. د لیکوال په وینا دغسې یوه جګړه به د قدرت خلا او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې او د امریکا متحده ایالاتونو ته بیا د دخالت چانس پلاس ورکړي. هغه دوه جهتونه چې د افغانستان پیاوړي ګاونډي هیوادونه ورته د دایمي ګواښ په سترګه ګوري. د روبین په لیکنه د ګاونډیو هیوادونو یوه اندېښنه افغانستان ته د نړیوالو تروریستي ډلو مخه کول، په افغانستان کې یو کمزوری او ماتېدونکی قدرت رامنځته کېدل، وروسته پاتې ټولنیزې پالیسۍ، اقتصادي او بشري بحران چې علت یې د نړیوالو مرستو بندېدل دي، د افغانستان د بهرنۍ شتمنۍ کنګل کېدل، د طالبانو پر مشرانو بندیزونه او د دغو ستونزو په وړاندې د اقدام لپاره د حکومت ناتواني او د ارادې نشتوالی دی. بارنت روبین د آنلاین مجلې ریسپانسیبل سټیټ کرافت د مقالې په دوام زیاتوي، د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیاسي روغې جوړې د یوې برخې په توګه له افغانستانه د امریکایي پوځونو د وتلو غوښتنه کوله. د لیکوال په خبره په لوړه سطحه له ډیپلوماتیکو او سیاسي هڅو پرته چې له مخې طالبان په یوه لوی چوکاټ کې ځای کړي، امریکا د افغانستان د جمهوري نظام تر نس کوریدو وروسته طالبانو ته پر قدرت د منګلو لګولو چانس ورکړ. که څه هم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو شپاړس میاشتې په پوره کېدو دي، خو په افغانستان کې اقتصادي بحران په پراخېدو دی او ګڼو سازمانونو ویلي چې په کار ده افغانستان د اوکراین د جګړې له کبله له یاده ونیستل سي. کرکټ ټایمز خبرونې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لوبډل مشر محمد نبی د استعفا پر اعلان لیکنه خبره کړې چې د جمعې په ورځ له استرالیا سره د مسابقې تر بایللو وروسته خپور کړ. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي، سږ کال د کرکټ د شلو اورونو په مسابقو کې د افغانستان بخت کار ونه کړ، ځکه درې مسابقې وبایللې، دوی نورې مسابقې د باران له کبله لغوه شوې. د کرکټ ټایمز په لیکنه د محمد نبی په استعفالی کې راغلي، وروستوي سفرونو کې د بورډ ادارې غوروي کمیټې او زما په یوه نظر نه وسیدلو هم د ټیم بیلانس ته زیان رسولی و. د خبرونې په لیکنه و دېرش کلن محمد نبی چې غوره آل راونډر دی، په 2021 میلادي کال کې د شل اوره نړیوال جام تر مسابقو مخکې د راشد خان تر استعفا وروسته د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر وټاکل سو. محمد نبی په 2020 میلادي کال کې هم د نوروز منګل پر ځای د کرکټ ملي لوبډلې د کیپټان په توګه ټاکل شوی و. د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د سیالیو په لړ کې افغانستان خپل یوه مسابقه انګلستان، بله سریلانکا او دریمه استرالیا ته بایلوده، خو د آیرلند او نیوزیلند په وړاندې مسابقې د باران له کبله ونه سوې، خو هر ټیم ته یوه یوه نمره ورکړل سوه.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د بشري حقوقو او خوځولو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې له کمیسیونه د خوځو په لری کې دوني وګه کړي. رینا اميري په خپل ټوئیټر باندې لیکلي، د رسنیو د سرغړونې له کمیسیونه د افغان خوځو په حزبولو سره د هغه فرمانونو شمیر شپاړسو ته ورسید چې د طالبانو لخوا د افغانستان د خوځو انجونو د غږ بندولو او بشري حقوقو د نقض په برخه کې تر دا مهاله صادر شوی. هغه وایي شمیر افغان خبریالان او د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه د رسنیو د سرغړونې له کمیسیونه د خوځو لری کېدو ته اندېښنه ښایي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت له خوا د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون نه د میرمنو لرې کېدو ته یو ځل بیا نیوکې زیاتې شوې دي. یو شمېر خبریالان او د رسنیو ملاتړ بنسټونه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دغې کړنې ته اندېښنه لري. یو افغان خبریاله چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، په ښځینه او خبریالانو روان محدودیتونه د خبریالۍ له ډګر نه د دوی د حذف کېدو په برخه کې د خطر زنګ په معنا بولي.
در رسنیو د سرغړونې له کمیسیون نه زموږ د استازي حذف کول د ښځینه خبریالانو اندېښنې زیاتې کړې، د دې لپاره چې په ښځینه خبریالانو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف اطلاعات و فرهنګ وزارت او استخباراتو ریاست لخوا محدودیتونه به د دې لامل شي چې افغان میرمنې د رسنیو له ډګر نه حذف او په کور کېنول شي.
له دې سره خوا کې د افغان میرمنو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان میرمنو په وړاندې د طالبانو ضد کړنې پرته له کوم ځنډه دوام لري. نوموړي لیکلي چې د رسنیو د سرغړونې له کمیسیون د افغان میرمنو حذفولو سره د هغه فرمانونو شمېر 14 ته ورسېد چې د افغان میرمنو او نجونو د غږ بندولو او بشري حقونو د نقص په برخه کې تر دا مهاله ورکړل شوي. اغلی امیری له ټولنې نه د میرمنو او نجونو حذفول د افغاني فرهنګ خلاف عمل یاد کړی، ویلي چې دغه چاره به هیواد افراطیت خواته بوزي. د افغان میرمنو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو روانې کړنې د فقر، بې ثباتۍ، ناهیلي او له افغانستان د استعدادونو د تېښتې اصلي لاملونه یاد کړي. په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون چارې د طالبانو له واکمن کېدو راهیسې تر یو میاشت وړاندې پورې ځنډیدلې وې. دغه کمیسیون په تېر یو میاشت کې خپل کار پیل کړ، خو د طالبانو حکومت د ښځینه او خبریالانو استازي له دې کمیسیون نه لرې کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ نوی مسؤول ظریف کریمي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې په خپل دغه پریکړې له سره غور وکړي.
عدم حضور خبرنگاران زن
د رسنیو د سرغړونې په کمیسیون کې د ښځینه خبریالانو او فعالانو د استازو نشتون د دې ښکارندوی کوي چې ښځینه خبریالان د رسنیو له ډګره په سیستماتیک ډول حذفي.
موږ هڅه وکړه چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت نظر واخلو. حدودي ویندویانو زبیولا مجاهد او بلال کریمي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د رسنیو د سرغړونې په کمیسیون کې په داسې حال کې د ښځینه او استازو د لرې کېدو خبره کیږي چې اوس مهال د دغه کمیسیون د غړو شمېر له 11 کسانو نه 14 کسانو ته پورته شوی، او په دې کې د اطلاعاتو فرهنګ او امر بالمعروف وزارت تر څنګ د استخباراتو او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت استازي غړیتوب لري. په دغه کمیسیون کې د رسنیو سرغړونو او د خبریالانو ستونزو ته رسیدل کېږي. په داسې حال کې چې طالبانو په دغه کمیسیون کې ښځینه استازي لري کړي، خو پوښتنه دا ده چې له دې وروسته به د ښځینه او خبریالانو او رسنیزو فعالانو ستونزو ته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې څوک او څه ډول رسیدل کېږي.
ډیره مننه چې تر دمګړې پورې را سره وي. او د ازادي راډیو مو بیلابیل مهم خبري موضوعات واوریدل. د خبرونې په وروستیو کې ساسي پیغامونه خبرو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو اوریدونکو سلام امنیک هلیم ومنی. موږ وایو چې دا مرستې چې دلته راځي او افغانستان ته نړیوالو څخه نو دغه دې بندې سي. ورور ورور یې په شهر کې سره واچول، د اکا زامن یې په شهر کې سره واچول، کلیوال ماجدوال یې سره اخته کړله. موږ وایو چې دا دې بندې سي. زموږ په ماجد کې دوه کسو نومانې نوشته کړي دي په لاس کوره باندې بیا توضیح کوي. نو دا دې بندې سي چې نه یې ښه دی کوي، نو دې په هر سړي ته جلا جلا ورکول سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب، قدر دہلمن ولایت صحت صدا پیغام پیرزم اورورا تغمر پیلم کی چیز خوراکی زخیر خوراکی شان بی ڈی زیت گرین نو مردوں پر چرو صدا ہے دلش دا دہلمن شان نیو دہلمن نو بلکہ دے کلا پاکستان او اکسات زنگری پاملر نو کی. السلام علیکم.
زه یو متقاعد ډګروال یم، تقریبا 15 میاشتې کېږي چې زه تقاعد شوی یم او تر اوسه پورې ما تقاعد نه دی اخیستی. او بل دا چې یو کال کېږي چې زه د کور کریا مې هم نه ده ورکړي. او بل دا چې ما د دغه مرستو څخه هیڅ استفاده نه ده کړې. زه په کور کې مې مور معیوبه ده، په یو برید کې زما بل ورور معیوب دی، زه معیوب یم. او کله چې آر سی موسطه ورغلی یو مراجعه هم کړې ده، وایي چې تاسې مخ پلنې منطقه کې سروي لرو، تاسو منطقه سروي کوئ. ور مخ حکومت منغه نه لرو، تعمیر نه لرو، مخ په کرایي کور کې اوسېږو. یو کال کېږي چې کریامو نه ده ورکړي. بیا چې کله بل موسطه سری میاشتم چې څو دفعې ورغلی یو مراجعه هم کړې ده، زه خدای که یو شی هم راکړي. فقط وسطه وسطه بزیده.
السلام علیکم ازادي رادیو ته سلامونه کوم. موږ وایو کومه غونډه چې په روسیه کې جوړېږي هغه د داسې غونډه وي چې د نجونو پر مکاتبو باندې او بیان ازادۍ باندې او د بشري حقونو پر بیان باندې بس د افغانستان پر اړه باندې خبرې وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم، څنګه شې؟ جوړه په خیر یا اړیکه مې د هلمند ولایت آزاد ولسوالۍ جمشه د کاریز څخه نیولې ده. ما د موسسه چار ته راغلې ده، زموږ خواته نه راغلې نه شې سوې ده، بس پر خانان باندې سره ګرځې موږ له دا ده چې یو څه غریبان ته فکر وشي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.
ساعت 7:30.